السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یو ور بیا وویل چې بهرنۍ بی پیلوټ الوتکې د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه کوي. مجاهد دا خبره پرون وروسته له دې وکړه چې وړ مشپه په بدخشان کې ځایي چارواکو وویل چې د دغه ولایت په فضا کې بی پیلوټ الوتکه لیدلې ده. تر دې مخکې په نیمروز، کندهار، پنجشیر، تخار او کندوز کې هم د بی پیلوټ الوتکو د لیدل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. د طالبانو ویان د افغانستان په فضا کې د بهرنیو بی پیلوټ الوتکو د غزمې په خبرګون کې وویل چې دا د نړیوالو قوانینو څرګنده سرغړونه ده چې باید پای ته ورسول شي. د جمعې په ورځ په کندهار او تر هغې یوه ورځ مخکې په نیمروز کې د بی پیلوټ الوتکو له لیدل کېدو وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې امریکا د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه کوي. مخکې څو طالب چارواکو ویلي وو چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې د پاکستان لوري افغانستان ته داخليږي، خو امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. ایرانی رسنی وایي چې د دغه هیواد د فارس ولایت په یوه فابریکه کې د اور لګېدو په پیښه کې شپږ افغان کارګران سخت ژوبل شوي دي. ایرانی رسنیو پرون د فارس ولایت د مرکز شیراز د اطفایې د عمومي رئیس هادی عبدیپور په حواله ویلي چې په فابریکا کې اور د یک شنبې په ورځ بل شو چې وروسته ووژل شو، خو ټپیان یې روغتون ته وړل شوي او د پټکو وضعیت هم د اندېښنې وړ نه دی. د افغانستان لپاره د اندونیزیا سفیر وایي هیواد د افغانستان لپاره د ماشومانو د ګوزن یا پولیو یو میلیون دوزه واکسین ورکوي. د افغانستان لپاره د اندونیزیا سفیر آرسوریا ساپو تورا وایي چې دوی به د واکسین پرته نور روغتیایی او نور اړین خدمات هم افغانانو ته برابر کړي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازنی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس په کې له منځه نه دی تللی. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. اسرائیل چې پر ایرانی اهدافو بریدونه کوي په سوریه کې تازه برید کړی دی. ایرانی چارواکي وایي د سوریه په پلازمینه دمشق کې د دوی پر کنسولګرۍ د اسرائیلي پوځیانو په پرونی برید کې دوه ایرانی جنرالان او 15 افسران وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس ویلي چې برید کې د محمد رضا زاهدي په نوم د سپاه پاسداران انقلاب یو جنرال او د هغه مرستیال جنرال محمد هادي حاجی رحیمی وژل شوي دي. په برید کې د ایران د کنسولګرۍ ودانۍ هم نړیدلې ده. اسرائیل چې پر ایرانی اهدافو د بریدونو په اړه په اسانه تبصره نه کوي د دغه پیښې په اړه له څه ویلو ډډه کړې. د سوریې د بشري حقونو یوه ډله چې له برېټانیا فعالیتونه کوي ویلي چې د تېرې ورځې په دغه برید کې دوه سوریایي وګړي هم وژل شوي او د کنسولګرۍ دوه ساتونکي ټپیان شوي دي. په سوریه کې د ایران سفیر حسین اکبری اسرائیل ته په همدې کچه د لا جدي غچ خبرداری ورکړی دی. او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په افغانستان کې په ماینونو او چاودیدونکو وسایلو د ماشومانو پر وژل کېدو ژوره خواشیني ښکاره کړه. یونیسف پرون پر خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې د چاودیدونکو وسایلو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه او د ټپیانو د ژر تر ژره ښه کېدو هیله یې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی او هرات کې وړمه ورځ په دوو چاودنو کې 11 ماشومان ووژل شول او 15 نور ژوبل شول. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدل شي. پاکستان وایي په خیبر پختونخوا کې پر چینایي انجنیرانو وروستای خونړی برید له افغانستان پلان شوی وو. د چارو کتونکو وایي پاکستان باید خپل ادعا ثابت کړي.
چې د پاکستان حکومت دا رسمي دعوه کړې ده او د دې دعوی د اثبات رسول لپاره دوی باید چینایانو ته هم قناعت ورکړي.
د طالبانو مشر ویلي له دولتي مامورانو د تقاعد برخه معاش نه اخیستل کیږي. متقاعدین بیا وایي درې کاله کیږي چې خپل امتیازات نه دي ترلاسه کړي.
هغه مشکلاتونه چې په دغه درې کالو کې په موږ باندې تیر شوي ټولو ته معلومه دي. سپینګیری او کار نشو کولای.
کندز کې مو د اختر له رنګونو هم خبرو.
خرید و فروش هم خدای نرخون هم خدی د کشمش نه نیول تر ټول شینه پر بيدن د چاکلیټ نه خپل وطن دی. پروس کال نه سکل ډیر ارزانی ده.
او دوه لوړپوړي ایرانی جنرالان او 15 افسران په سوریه کې د اسرایلی پوځیانو په بریدونه کې وژل شوی. ایرانی سفیر د غچ اخیستنې خبرداري ورکړه.
دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني که تر پای از موږ ملتیا وکي په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی اوس هم راځو د پروګرام د سر راپورته پاکستان پرون ادعا وکړه چې په خیبر پختونخوا کې پر چینایي انجنیرانو روستای ځانمرګ برید یو افغان وګړي کړی دی او له باروتو ډک موټر هم له افغانستان راوستي له دې برید وروسته چې 15 چینایي انجنیران پکې وژل شول چین په پاکستان کې پر دو بندونو کار ودرو په پاکستان کې په تیر بیا خیبر پختونخوا او بلوچستان کې امنیتي پیښې په دې وروستیو کې ډېرې شوې تفصیل له اسمت سروانه اورو
په پاکستان کې د امنیت او څېړنې مرکز وایي د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې په دغه هیواد کې 430 تنه په امنیتي پیښو کې وژل شوي دي. د دې مرکز د راپور پر اساس په وژل شویو کې 201 تنه د پاکستان امنیتي ځواکونه او عام خلک دي او پاتې نور د دولت وسلوال مخالفان دي. په راپور کې وړاندې راغلی چې تر ټولو ډېرې امنیتي پیښې یعنی په سلو کې 2 نیوي په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې شوي دي. خو تر ټولو وروستی برید د خیبر پښتونخوا په شانګلی کې پر چینایي انجینرانو پاکستان پر چینایي انجینرانو حمله د ټي ټي پی کار بللی خو دې ډلې په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي. له بلې خوا پاکستان پرون وویل چې دا برید یو افغان کړی و او له چاودیدونکو موادو ډک موټر یې هم له افغانستان د بلوچستان ایالت د چمن له لارې راوستی و. د افغانستان او پاکستان د چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسف زای وایي چې د دې پیښې په اړه چینایان هم تحقیقات کوي. د زیاته کړه
دا ډېر جالبه ده چې موټر له چمن راځي او 1600 کیلومتره سفر کوي او بشام تر رسیږي. په ټول لار باندې ولې نه درول کیږي؟ یو بې نمبر پلیټ موټر له دغه خطرناکو سیمو دلته رسیدل یو سم عجبه غوندې بریښي. خو بیا هم چون د پاکستان حکومت دا رسمي دعوه کړې ده او د دې دعوې د اثبات رسول لپاره دوی باید چینایانو ته هم قناعت ورکړي.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی چارواکي اختر علي شاه د وی رادیو ته ویلي چې په دومره غرنیو او وژدې لار د پیښې تر ځایه له باروتو د ډک موټر رسول اسانه کار نه دی. د په باور یوازې په هغه صورت کې دا امکان شته چې په لار د تلاشي هیڅ پوسټنه وي یا تلاشي وانخلي. د پاکستان د امنیت او څېړنې مرکز وایي چې په چیرو درو میاشتو کې په بلوچستان ایالت کې 178 تنه وژل شوي دي. پاکستان د خیبر پښتونخوا د اکثرو امنیتي پیښو چې مسؤلیت ټي ټي پی اخلي له افغانستان سره تړي او له طالب چارواکو غواړي چې په افغانستان کې د پاکستان د مخالفو وسلوالو پناه ځایونه له منځه یوسي. خو طالبان د پاکستان اداره دوي او وایي چې پاکستان دې د خپلو ناکامیو پره د نورو په غاړه نه اچوي. ځینې نورې وسلوالې ډلې هم په پاکستان کې د حملو مسؤلیت په غاړه اخلي. د پاکستان د امنیت او څېړنې د مرکز پر اساس د سشکال په لومړیو درو میاشتو کې وسلوالو ډلو تر 40% د کمو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د پاکستان وی بلینا حکومتي ادارې د پاکستان د شخړو او امنیت مطالعاتو انستیتوت ویلي چې په تیر مارچ میاشت کې د دولت وسلوالو مخالفو ډلو مهم هدفونه په نښه کړل او همداراز څلور انتحاري بریدونه وکړل.
په راپور کې مو واوریدل چې پاکستان په خیبر پختونخوا کې پر چینایي انجنیرانو د وروستي خونړي برید پړه پر افغانستان اچولې او ویلي دي هغه کس چې دا ځانمرګ برید تر سره کړی د افغانستان وګړی دی. بل ورته بل ګاونډي ایران له کرمانشاه ولایت څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. په کرمانشاه کې سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د ناقانونه کډوالو د پیژندلو او نیولو د پلان په پلي کېدو سره به دغه کډوال په بشپړ ډول له غزایا وایستل شي. تفصیل له لیمې سپیشلی
د ایران د اسنا خبری آژانس د راپور پر بنسټ د دغه هیواد د کرمانشاه ولایت چارواکو پر روان هجری لمریز کال کې په دغه ولایت کې د بې اسناده کډوالو د ایستلو د پلان په پلي کېدو ټینګار کړی دی. د اسنا دولتي خبری آژانس د کرمانشاه ولایت د کډوالو او بهرنیو ادباو د چارو د عمومي مدیر حمزه سلیمانی له قوله ویلي د ناقانونه کډوالو پیژندلو نیولو او ایستلو د پلان په پلي کېدو سره به ټول بې اسناده کډوال له دغه ولایت وایستل شي. هغه دا هم ویلي چې تیر کال د دغه پلان په پلي کېدو سره زیات شمیر افغانان له دغه هیواده ایستل شوي دي. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي د ایران په ټولو سیمو کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ او خراب دی. ایران کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
پولیس هغه افغانان ته اسناد لري او که یې نه لري راټولوي او که خپل اسناد دوی ته وښیي له بده مرغه ټوټه ټوټه کوي. زموږ ملګري چې داستان اصفهان په کمپ کې دي موږ ته خبر راکړ چې په هغه کمپ کې شاوخوا 3-4 زره کسان اوسیږي او هیڅ ډول امکانات اوبه او خواړه هم نه لري.
یو بل افغان کډوال چې د هم پراپور کې د نوم له اخیستلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل په ایران کې د افغانستان په پرتله کاروبار ښه دی خو نه پوهیږي چې افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې به یې برخلیک څه وي. هغه وویل په ایران کې هم ځورونې سره مخ دی.
ډېرې کسان ځورول کېږي. داسې فابریکې شته چې افغانان هلته د کار کولو پر مهال د خپلو حقونو په اړه جدي خبرې نشي کولای او کله هم وي مجبور دی چې کار وکړي. ستونزې ډېرې زیاتې دي. حتی کورونه هم بهرنیو اتباعو ته نه ورکول کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران له بېلابېلو سیمو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په تیرو شپږو ورځو کې شاوخوا 5000 افغان کډوال له ایران څخه په زور او یا په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي دي. په ایران کې د افغان کډوالو د شمیر په اړه تر دې دمه ارقام نه دي خپاره شوي خو د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني توګه ژوند کوي. ایراني چارواکو ویلي په ځینو سیمو کې افغانانو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي او له هغو کسانو سره به قانوني چلند وشي چې په دغو سیمو کې افغانان پر کار ګماري. هم مهاله د تهران د ښاروالۍ ویان د افغان کارګرو او کباړ ټولونکو ماشومانو د راټولولو طرحې په اشارې سره ویلي دوی به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شي. که څه هم په ایران کې د افغان کارګر ماشومانو کره احصایه نشته خو ویل کېږي چې په دغه هیواد کې ډیری کارګر ماشومان تر 15 کلونو کم عمر لري. د خوړو نړیوال پروګرام د یو نوي راپور له مخې تمه ده چې په 2024 کال کې به 1.6 میلیونه افغانان له پاکستان او ایران څخه وایستل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو مشر حکم کړی چې نور د دولتي کارکونکو څخه د تقاعد معاش نه اخیستل کیږي. څرګندره ده چې د طالبانو د مشر ته د حکم هدف څه دی خو متقاعدین بیا وایي چې له نږدې 3 کلونو راهیسې تقاعد نه دی ورکړل شوی او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د مالی وزارت ته حکم کړی چې د ټولو دولتي کارکونکو له معاش څخه نور د تقاعد پیسې وانخلي. د طالبانو د مشر د حکم پر اساس د روان 1403 لمریز کال لومړۍ میاشتې څخه د ملکي او پوځي کارکونکو له معاشه د تقاعد لپاره پیسې نه اخیستل کیږي. کسم په کندهار کې د ملا هیبت الله اخونزاده له دفتره دا حکم د حمل په لومړۍ نیټه صادر شوی خو پرون رسنی شو. په حکم کې د مالیه وزارت ویل شوی چې د ټولو برحاله ملکي او پوځي مامورینو د ګمارنې نیټې، د کار موده او د تقاعد لپاره ټاکل شوی پیسې معلوم کړي او دوی ته په اړه معلومات ورکړي. د طالبانو مشر دا حکم په داسې حال کې صادر کړی چې د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي له 3 کلونو راهیسې متقاعدینو ته معاش نه دی ورکړی شوی. بابودین یو له هغو متقاعدانو څخه دی چې وایي نږدې 3 کاله کېږي چې تقاعدي نه دی ورکړل شوی.
تقریبا 3 کاله کېږي چې موږ ته چا خپل حق نه دی ورکړی، حقوق هم پاتې دي. نو هغه مشکلاتونه چې په دغه 3 کالو کې په موږ باندې تیر شوي ټولو ته معلومه دي. د کار زمینه موږ لپاره مساعده نه ده، سپینګیری او کار نسو کولای. په کور کې مشکلات لرو، ګرچه په مختلفو وختو کې موږ ته وعده راکول کیږي چې احساس او حقوق درکول کیږي، اما تقریبا دریم کال ده چې موږ خپل حق ترلاسه نه کړو.
د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت شمنه کړې و چې په لنډ وخت کې به د متقاعدانو معاش ورکړي خو دا د میاشتې وزي، مګر د دوی د تقاعدې د حق درک نشته. هغه زیاتوي
نن په ټول افغانستان کې غریب ترین قشر چې زه وګورم هغه متقاعدین دي، ځکه چې دوی دا درې کلو کې یوه روپۍ هم دوی ته چا نه ده ورکړې او بل امکانات د کار کولو نه لري. د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې جناب مجاهد صاحب هم خبرې کړې وې، موږ ته یې وعده راکړې وه چې طرحه تلې ده شیخ صاحب ته، هغه چې امضا سوله کارونه خلاص دي او ان قریب باید په دې وختو کې د متقاعدینو حقوق توضیح کېږي. ولې دغه هغه کې وعده کې ته تقریبا شپږ اووه میاشتې تېرې شوې چې دا حقوق توضیح نه شول. موږ ته
ښاغلي سنګر ازادي راډیو ته هم داراز وویل چې په تیرو دریو کلونو کې ډیرو متقاعدینو سختې ورځې تیرې کړې او په ژمي، روژه او اختر کې له ستونزو سره مخامخ وي.
د طالبانو حکومت هوډ کړی چې د پنجشیر د سیند اوبه کابل ته راوړوي، دا چې څنګه تفصیل له امید ظاهر ملاو.
د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي وایي تمه ده په نږدې راتلونکي کې د پنجشیر له سینده کابل ته د اوبو د لیږد پروژې چارې پیل شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د یک شنبې په ورځ په یو راپور کې د اوبو او برېښنا وزارت د سروې او ډیزاین د رئیس محمد عارف له قوله ولیکل د دې پروژې د سروې چارې به ژر بشپړې شي. په دې راپور کې راغلی وو د دې یو سل شل کیلومتره پروژې د عملي کېدو په پایله کې به د پنجشیر د مرکز بازارک له سیمې د کابل تر ترخیل پورې د څښاک اوبو ستونزه تر یو حد حل شي او په کابل کې به نږدې دوه میلیون وګړو ته د څښاک اوبه برابر شي. مومن بیل دی چې د پروژې د لګښت په اړه معلومات ورکړي زیاته کړي چې دوی په دې اړه د طالبانو حکومت د مالی وزارت او پانګوالو څخه د لګښت د برابرېدو غوښتنه کړي. د دې راپور پر بنسټ یو ترکیه شرکت اس کی ایم کابل ته له پنجشیره د اوبو د لیږد پروژې کې ونډه لري او د ډاکټر فرصاد په نوم شخص چې د دې شرکت استازی پیژندل شوی په دې برخه کې د پام وړ پانګونې خبره کړي. بختر اژانس هم دا ډول په دې اړه په پنجشیر کې د یوې غونډې د کېدو خبر هم ورکړی چې پکې د دې ولایت والی محمد اقا حکیم کابل ته د دې اوبو د لیږد په اړه ډاډ ورکړی دی. دا ناسته د تېرې اونۍ په وروستیو کې شوې. دا په داسې حال کې ده چې کابل میشتي بیا د اوبو له کموالي شکایت کوي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي حامده نجیب الله
په خیرخانه او ټول کابل کې یوازې څو سیمې دي چې شاید اوبه ورته رسیږي. له بده مرغه موږ ته اوبه نه را رسیږي، ډېر ستونزو سره مخ یو. کله چې جومات ته اوبه پسې ځو هلته اجازه نه راکوي. په کابل ښار کې اوبه ښکته تللې، موږ په اوبو پسې کوڅه په کوڅه او جومات په جومات سرګردانه ګرځو.
وروستیو کې د کابل په لویدیځ کې اوبه تر لسو ورځو نه راځي، اصلا اوبه نشته. له بده مرغه د دې وضعیت دوام ډېر خطرناک دی او خلکو ته ستونزه جوړوي. هیله مند یم چې مسؤلین دې برخې ته ډېر پام وکړي.
په خو د اوبو د برخې کارپوه نجیب الله سدید په وروستۍ لسیزه کې په کابل کې د اوبو کموالي ته په اشاره کړې. که څه هم د پنجشیر د سیند اوبه موسمي او کله کله هم رسوبي بولي، خوای دا پروژه کولای شي د کابل ښار یوې برخې ته د اوبو پر رسولو کې ګټه وروي. هغه ازادي راډیو ته وویل د کابل له 15 میلیونه ډیر وګړو ته په پام سره باید په یو وخت کې د اوبو رسونې څو سرچینو ته پام وشي. دا وایي یوازې یو سرچینه نشي کولای کابلیانو ته اوبه چمتو کړي، نورې سرچینې هم باید ولټول شي. د شاتوت په بند باید کار وشي. د قرغې بند پراختیا باید یوه پروژه وي. له لوګر څخه دروي زره کورنیو ته د اوبو د برابرولو نیمګړې پروژه باید بشپړ شي. د کابل د شمال د یوې برخې لپاره اوبه د شاوارو بند برابرې دی شي. د ویلو د چې کابل ته د پنجشیر سیند اوبو د لګډونې تر حد مخکنی جمهوریت حکومت لخوا جوړه شوې و. د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان حکومت هغه مهال ویلي و چې کابل ښار ته د اوبو رسونې لپاره د شاوارستان، قرغې بند او د پنجشیر په سیند کار کیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو لاند په منځنی ختیځ کې تمیګو بیا د افغانستان مسلو ترازو ایرانی چارواکي وایي د سوریې په پلازمینه دمشق کې د دوی پر کنسولګری د اسرایلی پوځیانو په پرونی برید کې دوه ایرانی جنرالان او 15 افسران وژل شوی دي. اسوسییټډ پرس خبری اژانس ویلي چې برید کې د محمد رضا زاهدی په نوم د سپاهی پاسداران انقلاب یو جنرال او د هغه مرستیال جنرال محمد هادی حاجی رحیمی وژل شوی دي. په برید کې د ایران د کنسولګری ودانۍ هم نړیدلې ده. اسرائیل چې پر ایرانی اهدافو د بریدونو په اړه په اسانه تبصره نه کوي، د دغه پیښې په اړه له څه ویلو ډډه کړې. د سوریې د بشري حقونو یوه ډله چې له بریتانیا څخه فعالیتونه کوي ویلي چې د تېرې ورځې په دغه برید کې دوه سوریایي وګړي هم وژل شوي او د کنسولګری دوه ساتونکي ټپیان دي. په سوریه کې د ایران سفیر حسین اکبری اسرائیل ته په همدې کچه د لا جدي غچ خبرداری ورکړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو وړاندې بستاسو پیغامونه هم درته ولرو او دا به هم واورئ چې په خوست کې یو سربند جوړ شوی چې ګڼو خلکو ته یې ګټه رسیږي. خو اوس ورځو په کندوز کې هلته مو د راتلونکي اختر له رنګونو او د بازار له ګڼې ګوڼې خبرو.
د کندوز ښار یو شمېر دوکانداران وایي د تیر کال په مقایسه سږ کال د خوراکي توکو د پیر او پلور بازار ښه تود دی. د نوموړي ولایت یو شمېر دوکانداران وایي چې د تیر کال اختر په پرتله سږ کال د دې ولایت اوسیدونکو د اختر لپاره ښه چمتووالی نیولی او له امله یې د خوراکي توکو بازار ښه تود دی. د یاد ولایت د چای فروشۍ د راستي او دوکاندار احسان الله نظري ازادۍ راډیو ته وویل
اور د کلچا مې خران روغان
د اختر پرانستی کې دوه سره خلک راځي د کلچو لپاره وړو غوړي بوره امدار از میوې لکه ممیز پسته بادام نخود چاکلیټ شرپیره او نور خوراکي توکي اخلي. الحمدلله سش کال د خوراکي توکو د پیر او پلور بازار شدی.
احمد جاوید عثمانزی چې د کندز ښار د چای فروشي راسته کې دکان لري دی هم وای د تیر کال په توپیر ساش کال د پیرودونکو شمیر زیات شوی دی.
الحمدلله شکر کاروبار هم ښه دی، خرید و فروش هم ښه دی، نرخونه هم ښه دي. د کشمش نه نیولې تر ټول شیانو پورې بیدون د چاکلیټو نه خپل وطن دی. پروس کال نه سکل ډیر ارزانی ده. سیاسر هم فیلن اوس ټول سړی نازي
پر دوکانونو سربیره اند چې نفروشي او د هندوانو په راسته کې هم د واټونو تر غاړو لاسي سوداګرو رنګارنګ میوې کلچې او شیرنیبابې وډلې دي او له امله یې د ښار بڼه هم ورسره بدله شوې ده. خالدین چې د کندز ښار د هندوانو راسته کې د سړک تر غاړې خوراکي توکي پلوري هغه وایي
پارسال کې د کمې نرخو پایین شته، یک کیلو پسته 950 بود.
تیر کال په مقایسه سږ کال نرخونه راټیټ شوي دي. پرو سږ کال یو کیلو پسته په 950 افغانۍ وه او سږ کال یو کیلو پسته 200 افغانیو ته راټیټه شوې ده. همداسې د نورو خوراکي توکو نرخونه هم راټیټ شوي دي.
د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې د تیر کال په مقایسه سږ کال په بازار کې ښه ګڼه ګوڼه ده، ځکه هر ورځ له بېلابېلو سیمو خلک د کندز ښار ته د اختر سودا رانیولو په خاطر راځي، تر څو د اختر په ورځو کې د خپلو دوستانو د راتګ لپاره د دسترخوان ترتیب برابر کړي. د یاد ولایت یو اوسیدونکي رحمت الله مظلوم ازادۍ راډیو ته وویل
ټول افغانستان کې همدغه انانات دي، همدغه دود ده سې خلک اختر ته تیاری نیسي. د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري، دسترخوان هواروي، په دسترخوان باندې میوې او افغانانو دود داسې یو د بل کورونو ته ځي د اختر مبارکي لپاره، هلته یو ګیلاس چای ورسره څښي او همدې په خاطر باندې ټول خلک لګیا د خپل مدګیان نیسي.
مصطفی چې له چهاردرې ولسوالۍ څخه د کندز ښار ته د اختر سودا رانیولو په خاطر راغلی دای هم ورته خبره کوي.
خرید ته پاره راغلی سه دا میوه میوه دغه شی به دختر ته پاره سره برابر وو. الحمدلله تر پروش کل تر اختر د وس الحمدلله د اختر ډیر ارسه برابر دی او به کم میخه سره قیمتونه برابر سوی دي، نرخونه هم یو شکشته سوی دي.
د کندز ولسونه هم د افغانستان د نورو ولایتونو وسیدونکو په څیر ځانته خاص اختریز دودونه درلودل، ځکه د اختر په ورځو کې به ځوانانو میلې جوړولې، هګۍ به جنګولې، د موسیقي مجلسونه به جوړول او اټنونه به کول. خو د طالبانو له لوري د وضع شوو محدودیتونو له امله دغه دودونه محدود شوي او ان له منځه تللي دي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته اوریدونکو مخکې لیدې چې ستاسو پیغامونه راوخلو، روستای راپور راخلو. د خوست ولایت د صبری ولسوالۍ په سوری پان سیمه کې د سویس په مالی مرسته د څه باندې $200,000 په لګښت د اوبو یو سربند ترمیم شوی چې ورسره به سلګونه جریبه ځمکه هم خړوبه او 900 کورنۍ به ترې ګټه واخلي. تفصیل له نجیب الله خیل اورو.
د خوست ولایت د صبرای ولسوالۍ اړوند د سوري پاڼ په سیمه کې یو مخکینی د اوبو سربند په اساسي ډول ترمیم او د 1400 متره په اوږدوالي د اوبو نوی کانال جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. یاده پروژه د سویس هیواد د څه باندې $200,000 په مرسته د اړیکو دفتر لخوا د اتو میاشت په موده کې بشپړه شوې ده. مسؤلین وایي چې د پروژې د پلي کېدو په وخت کې د یادې سیمې سلګونو ماهرو او غیر ماهرو کارګرو ته هم د کار زمینه برابره شوې وه. د پروژې انجینر صبغت الله ابراهیمی مشال رادیو ته وویل
د اتو میاشتو په موده کې په دې کانال کې 1550 ماهر کارګر ته او 6100 غیر ماهر کارګر ته د کار زمینه مسیده شوله چې مجموعه 9015 پیتو کاری ورځی کیږي. د دې کانال په اوږدو کې 4440 چری بزمکه پراته ده او د دې څخه 900 کورنۍ استفاده کوي.
بلوري ته د صبرای د سوري پاند سیمه اوسیدونکي د دې پروژې په لیکدو ته خوښ دي. وایي په خوا دوی خپل ځمکو ته په خامو ویالو کې اوبه بیولې چې په هر ځل باران او سیلاب سره به هغه ویالې له منځه تللې. د یادې سیمې اوسیدونکي ملک حفیظ الله له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې د دې کانال په شان د یادې سیمې د نورو سربندونو او کانالونو جوړولو ته هم پاملرنه وکړي.
دا د مشرانو نه مو اورېدلې چې دا به مونږ په اشارونو او د کلو په غلو په ټولوالو په دې به دا بندونه جوړول. الحمدلله مونږ ته دا باند جوړ شو، ویلا یو څه حادت جوړ شوله. موږ په صبرای ولسوالۍ کې ډېر داسې سربندونه شته چې هغه په ښه وخت نه اردولې کور نه ده شوه تر څو چې ټولو خلکو ته اوبه هم رسیدګي وکړي د خلک ترینه مستفید شي.
د صبرای د سوري پاڼې او بل اوسیدونکی حاجي بادشاه خیل وایي دوی به په خپلو کروندو پوره تاوان وکړ، خو د یوې پڼې یا یو ځل اوبولو له خوارۍ به د دوی تاوان په اوبو لاهو شو. نوموړي زیاته کړه
موږ منځکه اوبه نه پوره کېده، موږ دومره ضرور اړتیا وه چې غنم به وکرل، یو یم به وکړې، تخمن سریم به وکرلې، د یوه ورې پڼې خورۍ به هغه به دې ته لوړلې افاصل به نویر کولو. کانال ته موږ شدید اړتیا وه، دا به موږ په کلو په اشار نیا جوړوله، پروپین باو ته ټولوله، خو موږ دا کور چې و دا د اړیکو دفتر ټیلو وکړلو. انشاءالله موږ اړتیا چې موږ کسو د پوره کېدو په حالات کېدو.
یاد دیوی د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم د لویو وړو بندونو د جوړولو لپاره د دایمي اوبو ځینې سرچینې شته چې د بعضو سرویګانی هم شوي، خو بیا هم د دې سیمې خلک د پخو کانالونو او سربندونو د نشتون له کبله د څښاک او د کرنیزو ځمکو د اوبولو لپاره د دایمي اوبو له کمښت سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو زین بیولا زابلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالۍ له سپیتاو کلی تر سردری کلی په همدی مبینی مسیر کې سی 50 لحمی زاپه کلی تقریبا لزرو اضافه مسجدونه پراخ ساحه لري، زیات وګړي ژوند کوي. په همدې ځای کې هیڅ کلینیک وجود نه لري. د افغانستان اسلامي امارات او اړوند چارواکي دي لطفا خپل مسولیت ادا کړي، همدغو 500 کلو او زرو مسجدونو پراخ پرنفوذ ساحه ته سیل سپیتاو تر سردری کلی پوري په همدې مبینی مسیر کې دي لطفاً د یو کلینیک فعال کړي. زموږ همدا ډیر کلی ډیر وګړي سي صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري. همدلته به مکتب لکمي، همدلته به سړک لکمي، همدلته به نور هغه اړین څه سي باید موږ ورته ضرورت لرو هغه به لکمي. هغه دیني خلوت پن همدا زموږ روغتیا، هم زموږ د ماشومانو، د همدغو ښځو، د همدغو مریضانو د تداوي مخه دی ونسی. او دی په همدې مبینی مسیر کې یو کلینیک جوړ کړي تر څو دا هیوادوال له صحي خدماتو برخمن سي. نبی الله زابلی د پیغام د نشر په هیله.
محمد لغمانه يم دا او د لغمانه لشم ولسوالۍ وڅېدونکو يم او د پخواني امنیتي ځواکونو سرباز يم. او دغه کم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطله پروسه ده. د باطله ده ان شاء الله چې دغه د بعد روزینو ان شاء الله چې افغانانو باندې به یو سوله یو ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خویندې ورونه به بیرته درسو تعلیم ته به مخه کوي. او دغه فاسد چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت نیخ په نیخه دغه 15000 زندانیان چې خوشی کړ زمنګه حکومت دیو منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله. دا دغه د افغانان خپل تصمیم نشي.
اوریدونکو په همدغه پیغامونو سره دغه د دغه ساعت خبری ټولګه هم ورو پای ته رسیږي. البته د راپورونو برخه خو په وړاندې نیم ساعت کې درته د زهرو کاروان پروګرام چمتو دی. اوس شپږ نیمې بجې دي. پام وکړئ لنډو خبرونو ته.